په پیښور کې د سهار لس بجې شو د موږ د مشال رادیو په دې دویمه غړا کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم وایي د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امنیت او تجارت لا نور ښه شي. په پېښور کې وسلوالو یو پولیس چارواکي جانزاده خان په ډزو سخت زخمی کړی دی او شاوخوا 200 هیوادونو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره معاهده کړې. اوست خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او سره به تجارت ته وده ترلاسه شي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې دا خبرې وزیر اعظم نواز شریف تېره ورځ په اشقآباد کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د ملاقات پر مهال کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ټاپي د ګیس د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په اشقآباد کې پیل شي او نن د پرانستې په رسمي مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر هم ګډون کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوری په دې اړه پر مشال لیډیو ته ویل چې د ګیس د پایپ لاین دا پروژه افغانستان ته په نورو ګټو سربیره د هوا د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب ګاز، په دویمه لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پلورل کیږي.
د ټاپي د ګیس پایپ لاین چې شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري، ګیس به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د همکاري او کومک د زیاتولو پر ځای بد امنی جوړوي، خو ترکمنستان له افغانستان سره همکاري کوي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې ولسمشر اشرف غنی پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکاریو، بے طرف او پالیسو په کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان پلازمینا اشقآباد کې جوړ شوی و، وینا کې وکړي. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې ترکمنستان له افغانستان سره خپل خ گاونډیتوب ثابت کړی دی. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې په تیرو 13 میاشتو کې 3400 وسلوالو په وژلو د ترهګرۍ ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان فوج د اماډي کو څنګه ایس پی آر لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې په سربیاسه په عملیاتو کې 400 د امنیتي کارکوونکي وژل شوي او 1914 نور زخمیان شوي دي. فوج وایي په تیرو 13 میاشتو کې 12200 عملیات کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې پوسټ تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو 1013 پټن ساينه هم د لمیان سوړی دي. د فوج د دې بیان پړه وسلوالو لا تر اوسه سن دي ویلي. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرون وسلوالو د ترهګرۍ ضد څانګې او مشر ډي ایس پي جانزاده خان باندې ډسې کړي چې پکې نوموړی سخت ژوبل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې له 400 سره تعلق لرونکي جانزاده خان پرون وسلوالو د فقیر آباد تاڼې سره نږدې په ډزو سخت ژوبل کړی دی. د پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خندونو جوړولو هڅه کیږي. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلی دی چې رسین صوبې حکومت په کراچۍ کې د رینجر څوکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډیر سنجیده نخکاری او لدی سره په کراچۍ کې حالات نورم خراب دي شي. د سند حکومتي چارواکو لا تر اوسه د چودھری نثار علی خان د سرګندونو په اړه مشال ریډیو ته سند دی ویلي. دا خبرینه تاسو د مشال ریډیو نوره. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استاسو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیواله معاهده وکړه. له دوه خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د معاهده تر لاندې په نړیواله توګه په درجه حرارت کې زیاتوالی به تر 2 سانتي ګریډ ډیګري کم ساتل کیږي او دا به تر 1.5 سانتي ګریډ پورې د ساتلو لپاره نور هم هسی کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوه خبري غونډه کې ویلي دي د مایده د سمکه د خوندې ساتلو لپاره یو خامکا په لاس ورکوي. د غسی د جرمني چانسلری انګلا مرکل د یو تاریخي مایده ګرځولې ویلي دي چې په دې خبره ډیره خوشاله ده چې نړیوالې ټولنې په لومړي ځل د موسمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره ژمنتیا وښوده. د مغربي افریقا د یو وړوکي هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیی جامع پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال ویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې دا هیواد د یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. د ګیمبیا په 1.8 میلیونه آبادۍ کې 90% مسلمانان دي. د هیواد په 1965 کال کې د برتانیې نه خپلواکي ترلاسه کړی و. د ریپورټونو له مخې داسې نه ښکاري چې د یو سیکولر هیواد نه د اسلامي هیواد جوړېدو سره به د ګیمبیا په قوانینو یا آئینی حیثیت کې بدلون راشي. او وروستی خبردار چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري د دریځ ملاتړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل لاوروف او جعفري د ټلیفون له لارې د دې وزارت په وینا دغلته د غیر قانوني ځواک د ځای پر ځای کېدو په اړه خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا هیواد د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت غوښتنې ملاتړ کوي. ترکیه د عراق له خاورې څخه د خپلو سرتیرو استل رد کړي دي. وای د سرتیری د غو پوزي روزونکو د ساتنې لپاره استولي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې کوردی پېشمرګ ځواکونو ته روزنه ورکوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې نسی اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ټاپي په نوم د ګیس نلیکی پروژې په پرانست غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان یو چارواکي هیله مند چې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري به له امنیت سره سره د هغوی اقتصاد ته هم ګټې ورسوي. د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي چې ډیر زر به د خیبر جنسایډ تیرا بیرته ستنو شو کورنیو ته مالی مرستې ورکول پیل کړي. د همیادې سیمې خلک له حکومت غواړي چې دغه مرستو د ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي. او په پېښور کې د ښځو د حقونو او فعال وایي په خیبر پختونخوا همداراز قبایلی سیمو کې ښځې وهلې ټکولې او له بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل کیږي. د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنی موضوع نن په اشکاباد کې د ګاز د هغه پایپ لاین جوړولو کار په رسمي توګه پیلېږي چې ترکمنستان ګاز په افغانستان لالارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د ټاپي په نوم د دې پایپ لاین د کار د پرانیستو په رسمي مراسمو کې پر نورو مشرانو سربیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم برخه اخلي. په دې اړه جزئیات د اجمل اند پر رپورټ کې ورو.
د 1.8 میلیارد ډالرو په لګښت د پایپ لاین دا پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ښاغلی غنی اشکاباد ته د خپل پرونی سفر له پایل مخکې له خپل ترکمن ساری قربان قلی بردی محمدوف سره د تلیفون له لارې د دې پروژې په اړه خبرې کړي او هغه یې د ټولې سیمې لپاره مهمه بللې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم دا پروژه د افغانستان لپاره لبی لبی لارخونو ګټوره بولی. خغلی نوری پرون ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان لاله پاکستان او هندستان ته د غاز د لیک دا پروژه ل درې پلو د افغانستان لپاره مهمه ده. نو موري ویل لمړی خو د غازو د ترانزیت لالارې هر کال له 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانه ته ځي. خاغلی نوري دوا نور خلونه د سپګوت کړل.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې قرارداد شوی دی. په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب غاز، په دویم لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب غاز، او په دریم لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب غاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرولل کیږي. او دا حق افغانستان ته ورکول شوی دی چې کومه هر څومره چې مصرف کو زموږ مازاد د مصرف زموږ اضافي ګاز او حتی زموږ تولیدي ګاز د افغانستان د به هم د دې نلیکي په وسیله هندستان او پاکستان ته د خصولو لپاره انتقال دي. درېمه ګټه یې دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمینه ورته برابر شي او ونډه په پکې اخلي.
ټاکل شوې ده چې د دې پایپ لاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم نواز شریف تیر اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. اوس داسې هیله مندي شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. ښاغلی نوري په دې اړه خوشبین دی.
ډیره مهمه ده ځکه د لومړي ځل لپاره سیمهییز هیوادونه لکه هند، پاکستان، د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري او دغه سیمهییزه همکاري کولای شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي، اقتصادي
د تاپی پونم د غازو د پایپ لاین بل او جوړیدو وروسته هر کال 3.3 میلیارد متره مکعب غاز د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې د پایپ لاین به چې 1015 کیلومتر اوږدواله لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار لاري کوټي او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځای به هند ته لار عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپ لاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپ لاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن غاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپ لاین د جوړولو د چارو مسولیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپی پروژه په بشپړه توګه فعالیت پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوځ ویان جنرال عاصم باجو وایي چې په تیر یو نیم کال کې افغان پولیسو سره په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب په نامه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه 3400 وسلوال وجلی او دغه یو شمېر مرکزونه یې لمنځه وړي دي. نوموړی همدارز وایي چې په دغه عملیاتو کې د پاکستانی پوځ 3400 او 3800 سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له پیښور د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تیر یو نیم کال کې افغان پولیسو سره ماده شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د ضرب ازب په نامه پوځي عملیاتو کې غیر معمولی کامیابی ترلاسه کړې ده. تر هغه وروسته یې ماته کړې او دغه نتورک یې لمن زوړای دی. دا سرګندونه د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د شمې پرس پر خپل ټوئیټر باندې په خبر کړي بیان کې کړي دي. خاغلی باجوا دا سرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د رواني میاشت په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو نیم کال پوره کیږي. نو موړې وایي دغه یو نیم کال په موده کې په ضرب ازب عملیاتو کې 3400 وسلوال او همدار 1300 امنیتي ساتونکو مړي او 1900 زیات ټپیان شوي او په خبره چې په دغه عملیاتو کې تر هغه وروسته 10 مرکزونه او روزنځینه هم لمنځه وړل شوي دي. د باجو پیونا تر اوسه پورې ولس پوځي محکمو ته تر هغه یو 1200 قضیه لیږل شوي چې 1550 قضیه پریکړه ته رسیدلې او 80 نور تر اوسه په محکمه کې دي. د وای تر اوسه پورې دغه پوځي محکمو یو 10 مهمو تر هغه وروسته سزا هم ورکړې ده. د پوز وین همدارز وای د 13 میاشتو په موده کې د پټو معلوماتو په بنیاد په ټول ملک کې 12200 عملیات تر سره کړي چې لامل یې 13 مهم تر هغه وجلی او شاخو 1000 نور نیولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر هغه وروسته د 2014 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې به نتیجې پای ته ورسېدې او طالبانو د کراچي پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. خو دا عملیات تر هغه وروسته تیز شول او د شمالي وزیرستان په ګډون نور قبایلي سیمو ته هم وغځېدل چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون پکې نږدې 50 کسانو وژل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړ او همداراس په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته یې تر هغه د مخنیوي او تر هغه وروسته د جر سزا ورکونې په مقصد د دوه کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. د یادونه وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې لا هم پوځي عملیات دوام لري او د پوځي مقاماتو په وینا چې دغه سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې او دا مهال یوازې افغان پولیس په نږدې سیمو کې تسویې عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
په قبایلی سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ویلي چې د خیبر اجنسۍ د تیرا د بې کوره شویو خلکو مالی مرستې ورته رسېدلې دي او دا چې دغه مرستې به ورته د دسمبر له 28 نیټې د موبایل سیم او اے ټي ایم کارډونو له لارې ورکول کیږي. له تیرا څخه په 2013 کال کې د وسلوالو تر ډلو ترمنځ د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وي. پاکستاني چارواکي وایي دا سیمه اوس د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د تیرا هغه متاثرین چې په 2013 کال کې بې کوره شوي وو او بیا بیرته خپلو کلیو ته ستانه شوي دي، دوی ته به د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کوهاټ مرکز نه موبایل سیم او اے ټی ایم کارډ ورکولی شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولی شي او دغه مرسته به هغو متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2013 کال کې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل دستنیدو اسناد اخیستي وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی. په دې حق له د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
پیسے وہ اس یوشتم تاریخ نہ منگ جرمی کوارٹ باندھے منگ وہ تاہب جو کڑے دیل تھا اے ٹی ایم کارڈ وجہ سے ملا بھی اے ٹی ایم کارڈ بم اور کئی سم کارڈ بم اور کئی وہ تھا سپت ہے جی ددی پیسوں نہ پارا دا پیمنٹ انسٹرومنٹ ہے نا سوک چدانی دا نا اخلی آگی تا منگ پیسے نہیں شور کو لے لیکن جی اس دا سسٹم دے سرے اور آر یو کس تی پخپل راشی اور پخپل سم اور پخپل اے ٹی ایم دے پخپل واخلی چاہ پناوا پر چوی اور دین علاوہ حکم خلق باہر ہوئی دا ملک نہ باہر ہوئی یا وہ فاچی ہوئی یا غوی اور داغی پیسے پل سو کخلی نو اگے دا پارا غا فارم آل لڑی چ کما الٹرنیٹ بینیفیشری والے دے اگے پولیٹیکل ریجسٹریشن سره جمع کی دے اون ترا دی ائی تب اینا پاس نہیں دے پل اے ٹی ایم کارڈ او سم ورکو.
د باڑی او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی په دې حق لا خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
موږ په دې باندې انتهایی خوشحالی یو خو تیرا کی دا سے علاقہ خبر ایجنسی چھ پاوے کہ اس پوری بینکو نہ نشتا او دا د پیخور نہ تقریبا 145 کلومیٹر لرے دا منگ دا ویو چھ کا یو منگ تا عارضی بینک د تیرا دا پارا راکڑو چھ داخل کل تا لوکل پخپل پیسے اخلی نو دا ډیر خی
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او اے ٹی ایم کارډونه به په 28 او 22 دسمبر اکاخیلو ته، په 23 او 24 دسمبر به شلوبر ته، په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته، او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو ته، او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو ته ورکولی شي. او په دې سیمه کې میشتو نور قبیلو خلکو ته به د 13 دسمبر نه د جنوري 15 نیټې پورې میلاو شي. یاد دیوی چې په 2013 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې، خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي په خیبر پختونخوا، قبایلی سیمو او همداراز بلوچستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وایي د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوی د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی او همدا وجه ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جوړ شوي قوانین نه عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په وینا د دسمبر پر 10 نیټه د کوټې په نوي کلي کې یو سړي خپل میرمن وسوځوله او بیا یې ووژله. نانی ساجمل په دې اړه رپورت لري.
د تیر سیارت پر رس د کویټي په نیوي کلی کې یو خصه د خپل سخرګنې لخوا ژوندې وسوسول شو. دا په داسې حال کې دا چې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تیر کال پرتله سخ کال په بلوچستان، قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا کې د خصو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن ویاند آسم ملک وایي په خیبر پختونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد له وجې د ښځو د ځان وژنو پیښې هم زیاتې شوې دي.
تاسو د بلوچستان کې وګورئ چې بلوچستان کې چې د کومه وقعه وشوه او د کومه زنانه چې کومه دی دوی وسوځوله خو اولې سره خبرو کوم نو دلته کې تاسو وګورئ چې روزنه یو ښځه وجلې کیږي خودکشې په حساب کوم وګورو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا هر درې ورځ یو ښځه ځان وژني په څلورمه ورځ باندې چې کومه دی یو ښځه اغوا کیږي په شپږمه ورځ باندې د غیرت په نوم باندې ښځه چې کومه دی د خیبر پښتونخوا کې وجلې کیږي دغه چې کومه د بلوچستان فکر راوړو په بلوچستان کې 2013 کې تقریبا داسې کیسونه چې رپورټ شوی نو تقریبا یو سل یو 50 تعداد دغه 2014 فکر کوم چې موږ خلنو دا تعداد تقریبا 200 پرې رسیدلې دي نو دغه تاسو ګورئ چې نه دا تعداد چې کم دی ورځ پر ورځ زیاتېږي
که څه هم عاصم ملک په خبر پښتونخوا کې بلې سیمو کې سخت کال د خصو پر ضد د تشدد د پیښو کرش مې یاد نه کړې خو نو موړې وای په قبایلی سیمو او بلوچستان کې د سختو ټولنیزو بندیزونو او قبایلی نظام لوجې د خصو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو مشر آی ای رحمان وای د خصو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی شامل
قانون بننے سے آدمی تبدیل تو نہیں ہوئے نا
دا قوانینو په جوړېدو سره خسړی بدل نشول کنه زمګ د ټولنې داسې یو کلچر دی چې هغه قوانین عملی کېدو ته نه پریدي په پاکستان کې خزه د انسان په توګه نه منل شوی دلته لمشومان سره واده جایز دی د خزو پر ضد تشدد پر مخ روان دی د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي کې د پاکستان حکومت سنجیده نه دی په پاکستان کې خزه کچرته د خپل کوششونو په مټ ایوا لاستا راوړنه وکي نو حکومت هغه د نمونې په توګه بیان نړۍ ته وړاندې کوي دا په پاکستان کې ولوې مسله دا چې د بیماری په ځای د علاماتو علاج کوي
اوس کا علاج کوي چې بیماری اوس کا علاج نه کوي
د خصو پر ضد د تشدد د پیښو پړامو حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېرې هڅې وکړې خو ټلیفون ته ځواب نه ویل بل نور ته په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو کارکونکو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي انیتا محسود هم د عاصم ملک خبرې سره اتفاق کوي او وایي د قبایلی سیمو کې د خصو پر ضد د تشدد د پیښو خبرونه اکثر اوري خو د سخت قبایلی نظام او د بد امنۍ له وجې په میډیا کې نه ریپورت کیږي
اخو وای چې وای چې خزه خو په میاش کې یو دوه ځل چونه وای خپل مطلب غن ټریک نه بهر وي په هغه کې که تاسو ته پته وي چې موږ د وراثت خبرم کړی دا موږ ووټ خبرم کوو چې دې ته هغه اجازه نشته دی فرنٹ باندې داسې شونه باندې چې هغه تعلیم ته راځي یا شو پروفیشنل فیلټر راځي هغه کې اجازه ته نه ورکي په ډیسیژن میکینګ کې پکې نشته دا بالکل جی دا خبره مونږ ډېر زیات په سیاسي غ باندې پلیټ فارم باندې ما چرته چې مونږ ته موقع ملاو دا ما دا په خبره کړې دا چې دا فیمیلز انډر استیمیټ کیږي
د کویټي په نوې کلی کې د دسمبر په لسمه د 56 کلنې نیلم نومي جنې د سوسیدو خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې په دغه ورځ د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کېده
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښه چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د سما ته
دي کې واخ مضبوط تعلیم به حاصل کوم
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي
د خیبر پختونخوا حکومت دروانې میاشتې پر شپږلسم چې پر دغه ورځ به د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د خونړي برید یو کال پوره شي د یوې جلا غونډې جوړولو خبره کړې وه خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی له مشال ریډیو سره په تازه خبرو کې ویلي دي چې حکومت به خپل استازي هغه غونډې ته لیږي کومه به چې په همیاده نیټه په دغه سکول کې جوړیږي د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د ژوبل شو کسانو د تنظیم مشر اکبر خان بیا ویلي چې دوی به پرته له هغې دستوري چې پوز جوړوي د صوبایي یا مرکزی حکومتونو په هغو کې ګډون ونه کړي له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ لري
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې د یو کال پوره کېدو پر ورځ صوبایي حکومت د ځان له دستوري کولو اعلان واپس اخیستی او په دغه ورځ به په یاد سکول کې یو مرکزی غونډه کیږي
پوری قوم یونائیټ ہوئی تھی
د دې ماشومان په شهادت ټول قام یو موټی شو او اوس چې کلا د هغوی د کال پوره کېدو ورځ را روانه ده نو صوبایي او مرکزی حکومتونه فوج او د آرمی پبلک سکول انتظامیه په دې سلا شوی دي چې د اتفاق او اتحاد ښکار کولو په غرض به تر ټولو غټه او مرکزی دستوره هم په یاد سکول کې کیږي چې پکې به د پیښې د یادګار پرانسته هم کولی شي دستوره کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د فوج مشر جنرال راحیل شریف او عمران خان ګډون کوي او د ټولو سیاسی جماعتوں مشران تبہم دغ دستورہ کے بلنا ورکولی شی
دعوت دی جا رہی ہے آنے کے لیے.
مشتاق غنی جاتا کڑا چپ آرمی پبلک اسکول کے دا مرکزی غنڈی رستو دا پیخور آرکائیوز لائبریری پیاد اسکول کے دا وجل شوی کسانو پنم کولو پرانستبا دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوی او بیا ہم دا ہغه په مشرے کے بعد دا آرمی پبلک اسکول پیخ پیاد کی لاریون ہم ترسرہ کی گی. خود اے پی ایس غازی فورم چ پیخه کې د جوبل شی ماشومانو او استادانو او د هغوی د کورانو د غړو تنظیم دی. مشر اکبر خان وای چې کبلنه ورکړی شو نو په مرکزی غونډه کې به برخه اخلي ځکه چې دغه غونډه د فوج د انتظام لاندې کیږي. خود صوبایي یا د مرکزی حکومت په غونډه کې به د دوی تنظیم برخه نه اخلي.
زمونږ د بچی چې کوم دی او الحمدلله ژوند دی او دغه مسائل دی د تعلیم او د صحت حواله سره او د مستقبل حواله سره دغه خدشات دی. مونږ دا غوښتل چې دی خلک چې کوم دی مونږ سره کینی او مونږ دوی سره خبرې اترې وکړو نو دوی صرف په واکونو باندې او دغه فوټو سیشن کدیو کول غواړي نو مونږ بالکل پاهې کې دوی سره نه یو جی او مونږ به تر هغه پورې چې کوم دی په دې یو پروګرام کې هم شرکت نه کوو څو پورې دوی مونږ سره ناست دي او دوی زموږ خبرې نه دی اورېدلې.
اکبر خان زیاتوي چې دوی له صوبایي او مرکزی حکومتونو د جوبل شوی ماشومانو د تعلیم صحت او د راتلونکي او جوبل شوی استادانو ته د پخو نوکرو ورکولو ترڅنګ ځنې نورې غوښتنې کړې دي.
صوبائی حکومت او مرکزی حکومت چونکہ دے بچو پر حفاظت کے ناکام شوے دے زکر منتا دے یو چکم دے دا ماسای یو خط دے کچی منگا دا آئین پاکستان کے چکم زمانت ورکڑے شوے دے دا جانو دا مال تحفظ پاگئی کے منگا ناکام شوے ہو او بد نصیبی دام دا منگا دام فواس کرے ہو چی تاسو دغا بچی چکم دے چکم متاثر شوے دی دیو پا والدین بانے دیو اس چکم دے اخراجات چکم دے دیو پا تعلیم بانے دیو پا نفسیاتی علاج بانے دیو بچو دا پارا چکم دے دیو دا سکولرشپ ہم سبندو بس کرے ہوئے.
د صوبائی حکومت په وینا په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوی کسانو کورنیو ته د صوبائی حکومت لخوا 2.5 کروڑه اتیا لاکه او د مرکزی حکومت لخوا 8 کروڑه 8 لاکه روپے ورکړی شوی دی. او د یاد سکول یو سل سلور سلویخ ماشومان د ترکی، عمان، سعودی عرب او چین په دورو لیږلی شوی او یو نوی ماشومان ته په کیډټ کالج کې داخلي ورکړی شوی دی. او د سټاف د وجل شوی غړو د کورنیو 21 کسان هم په نوکرو لګیدلی دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اور دن کو د خوست د سولې کمیټې غړي وای چې د حکومت په داخلي کې یو شمېر کړای د سولې د بهیر مخالفت کوي چې دوی په خبره له همدې قبل تر اوسه د سولې پروسه د پام وړ لاس تر وړنې نه لري. بل لوري ته د خوست ځای چارواکي د سولې شورا لغړو سره همکارۍ ډاډ ورکوي او دوی غواړي چې لخپل ممکنه لارو وسلوال سولې ته وهڅوي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د سولې کمیټې غړي وای چې په افغانستان کې د سولې په اړه د نړیوالو نژمنتوب او د نظام په داخل کې د دې پروسې پر وړاندې د ځینو کړیو مخالفت او نه همکاري د دې لامل شوی چې د هیواد ته د تلپاتې سولې راتګ ځنډنی شي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د سولې لپاره د تماسونو هڅه کوي نو د ځینو فعالو استخباراتي شبکو له لارې ورته ستونزې جوړیږي او پر دوی د وسلوالو سره د اړیکو د لرلو تورونه لګیږي. د خوست د سولې د کمیټې رئیس مولوي حنیف شاه حسینی مشال رادیو ته د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې داسې یاد کړې.
نړیوال د حکومت د افغانستان سره کې متحد نه دي. دویم په داخل د حکومت کې بعض داسې خلک دي چې حکومت ځون ډېر نږدې ګڼي لاکن په حقیقت کې خلک زوروي د خپل وطن نه مهاجر کوي. دریم علماو ته سپینګیری مناطق هغه خلک چې په قوم کې رسوخ لري هغه ته عام تام د افغانستان حکومت واک نه ورکوي.
قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران بیا د سولې شورا په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شورا کې د هغو ډلو او افرادو تاثیر ډیر دی چې په خوای په داخلي جګړو کې برخه درلوده. دی لیدې هم اندېښنه لري چې که څوک د وسلوالو سره د تماس نیولو هڅه وکړي نو د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا وسلوالو سره پر همکاري تورنېږي.
حکومت نم سر غختنا دغه دو چې می کیم زوی ته نشیتلای این دولته استخبارات موجود دی. بیا سل قسمه استخبارات یل تاول روري دغه روش یل تا ورته وای چې پلونای چې په دلی ارتلای دی دا د حکومت په مخالفت لای.
بل لوري ته خوست والی حکم خان حبیبي په خپل خبرو کې د سولې شورا د غړو لخوا ځینې وړاندې شوې ستونزې او ننګونې ومنلې. خو د سولې شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې دوی لپاره به د تماسونو او د تګ راتګ ټول شرایط برابر کړي.
ټول هغه نقطې چې هلته نسبتا احساس نارامۍ کیږي هغه هلته به د سولې د کمیټې سفرونه شروع شي د هغو مشرانو سره کښېنئ ورسئ. انشاءالله اړین امکانات او سهولتونه به موږ درته مساعد کړو. انشاءالله زه باور لرم چې ستاسو سفرونه به لرې تو سیمتا ولسوالو ته کلو ته ان شاء الله العزيز دا به نتیجې نه دي.
د خوست د سولې شورا غړي داسې مهال د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې په ډاګه کوي چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آسیا زړه هیوادونو د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل شي او په وینا یې چې دا خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې د سولې غوښتونکي وي. افغان ولسمشر وویل پاکستان ورسره منه لري څو په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مورې دوه اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې. د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او سره به تجارت او وده ترلاسه شي. په افغان ولسمشر په شاکاباد کې ویلي چې نور هیوادونه په افغانستان کې بد امنی جوړوي خو ترکمنستان له افغانستان سره د پرمختیا په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوی ده چې د ټاپي د ګیس پایپ لاین د جوړولو کار باندې په رسمي توګه د ترکمنستان په شاکاباد کې پیل شي. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې په تیرو 13 میاشتو کې 3,000 وسلوالو په وژلو د ترهګرۍ ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرون وسلوالو له ترهګرۍ ضد څانګې په یو مشر ډي اس پي جانزاده خان رسي کړي چې پکې نوموړی سخت شوبل شوی دی. د پېښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیواله معاهده وکړه. د دوه اونۍ خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د مغربي افریقا د یو وړوکي هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیا جامع پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال ویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې د هیواد اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیې د ځواکونو د سپرځ کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفری د دریځ ملاتړ کړی. دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ترکیې د غلطه غیر قانوني توګه ځواکونه سپرځ کړي دي.
د خبرونو لنډیز مولانی سی اجمل اوریدو. هو سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله راته اوروي.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په پېښور، کوټې او کراچۍ کې په شوي بریدونو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په دې دریو غټو ښارونو کې د بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې د ملیشي یو عسکر او د فوز یو ریټایرډ میجر وژلې شوی دی او 15 کسان جوبل شوي دي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې د استخباراتي معلوماتو په اساس د هیواد په خاریو سیمو کې د پټو ټولو ترهګرو د خفیه مرکزونو پته ولګوي او د هغوی د ټولو ناپاکو پلانونو شنډولو لپاره د حالې زلي توند کړي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه 13 ورځې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې وفاق د کرپشن په نوم د سند حکومت پر ضد ګامونه پورته کړي دي. رینجرز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره راغوښته شوی وو خو دوی د کرپشن پلټنې شروع کړي. کرپشن صوبایي معامله ده. که په نورو صوبو او وفاق کې کرپشن ختم شوی وي نو حکومت دې بیا دلته هم پلټنې شروع کړي. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې 2.5 کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوخه رینجرز اپریشن شروع کړی شو او دې اپریشن ضرورت څخه هم محسوس کړی شو چې په کراچۍ کې هدفي وژنې، بتا خستل، اغوا برای تاوان، فرقیز فسادونه او ترهګری ډیره زیاته شوې وه چې له وجې په خار کې معاشي او سماجی هلې ځلې په ټپه ودرېدلې وې. ورسپانه لیکي چې اپریشن د توقع مطابق کامیاب روان وو او یادې کړی شوې پیښې تر ډیره حد ودرېدلې وې خو که صوبایي حکومت ګڼي چې په یو کیس کې نیب او یا رینجرز د جانبدارۍ نه کار اخستی دی نو پولیس یې خپل دي او عدالتونه هم آزاد دي نو دوی طرف ته دی رجوع وکړي. ورسپانه لیکي چې معاشره د کرپشن نه پاکول او اولس د جرمونو نه خلاصول د هر ښه حکومت لومبه فرض دي نو د کراچۍ اپریشن په حق لا د فیصله کولو په وخت صرف او صرف د خار د وګړو مستقبل دی په نظر کې وساتلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون رسپانډ په لیکنه کې له بی بی سی سره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف مرکه ته کتنه شوې ده. رسپانډ لیکي نوموړي وزیر په دې مرکه کې ویلي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین د خوندیتوب لپاره به پر افغان طالبان خپل نفوذ کاروي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل د استعفا تر شا لاملونو ته کتنه کړې ده. رحمت الله نبیل پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی پر سفر تر نیوکو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د دوړو لیکنو مهم ټکی د ملیحې امیرزاده ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانې بی بی سی ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ته مرکه په اړه مقاله خبره کړې ده. نوموړي بی بی سی ته ویلیو چې پاکستان به د ټاپي ګیس پایپ لاین امنیت باوري کولو لپاره پر افغان طالبانو خپل نفوذ استعمال کړي. نوموړي وویل چې دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ټولو لپاره ډیره ضروری ده او په پاکستان کې د انرژي بحران په کمولو کې به مهم رول ولوبوي. دغه په خبره په دې وجه بدوي هر ممکن کوشش کوي چې پروژه په وخت پوره شي او دا به یقین کوي چې په افغانستان کې د حالاتو په حق له ورسره تړلې اندېښنې لري کړل شي. نوموړي د یو سوال په جواب کې په تصدیق کولو سره ویل چې د افغان طالبانو په ویشل شو ډلو به خپل اثر استعمالوي سو د ټاپي پروژه محفوظه پاتې شي. د خواجه آصف په خبره د خپلو ګټو لپاره به پر ډلې مثبت نفوذ استعمالوي. نوموړي ویل دغه پروژه د افغانستان لپاره هم اهمیت لري نو ځکه هلته به پرې څوک مخالفت ونه کړي. بلخوا ډیپلوماټ نومي مجله لیکي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په داسې وخت له دندې استعفا ورکړه کله چې افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د ایشیا ره هوادونو نومي غونډه کې تر ګډون وروسته واپس روان وو. مجللي کې د رحمت الله نبیل استعفا کو یو طرف ته د ادارې مشر لخوا د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلت خلاف دغه احتجاج خاين او بل طرف ته د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د غنی خلاف رد عمل هم دی. دغه کانفرنس په اختتام د غونډې ګډونوالو په دې اتفاق خودلو چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي. مجللي کې د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. مجله زیاتوي پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال د بحث یو موضوع ده. مجله لیکي کوټه د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی چې د افغان طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور هم د کوټې په خواوشا کې د طالبانو د یو بل مشر قاضی هیبت الله په کور کې زخمی شو. مجله د نیویارک ټایمز رسپانې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو ډېر مشران په کوټه کې په آزاد اوسېږي. مجله وایي همدا وجه ده چې داسې باور کیږي له طالبانو سره مذاکرات ته پاکستان تر رضا پس شروع کېدی شي. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلاتو باوجود له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو تر شا د افغان ولسمشر اشرف غنی منطق هم دغه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو پرون د شاوخوا 200 هیوادونو استادو په نړۍ کې د اقلیمی بدلونونو د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په دې اړه په پاریس کې دوه خبرې تر روانې وې چې په پای کې د پاریس قرارداد ومنل شو. په اړه نور له اجمل انڅخاورو.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کول لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبې په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په ورستۍ غونډه کې وویل فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرنس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرنس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرنس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو د اقلیم د بدلونونو په اړه د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللی او ویلي دی چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړی. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلونونو ځپلې. د د پوینا د دې هواد د یخ کنګلونو په ویل کې دوی او د ابو هوا نامنظم سپو د غلطه پر کرنې ناوړه خې سکړي. خغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژي انتقال اسانه کړي. د جرمنی د چاپیریال ساتنې وزیر باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللی دی. ویلي دی چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړونکي دي. د واشي ژو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلي دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل، جوړښت او مالی چارو له پلوه پیاوړي کړي، خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشټوالی چې د اقلیمي بدلونونو د فوري اغېزو له کبله کړېږي د اندېښنې وړ دی. د قرارداد په ورسته مسويده کې د سانتیګراد په حساب تری وینمي درجه پوری د مزکی د تودوخه د زیاتیدو د محدود ساتلو په هڅو په دې برخه کې پارو 15 کلونو کې د شو پرمختګونو په سیړلو ټینګار شوه. همدارنګه د مسويده په متن کې وړاندې شوه چې د پراختیا په حال کې هوادونه باید د 2000 کال لپاره څخه د اقلیم د بدلون په مالی چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارډ ډالر ولګوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د پاکستان ډان رسپانه په ولیکنه کې راغلی د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو تر د بیا پیل پاړه د دوړو هوادونو مشران سلا شوې دي. رسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ په تیر وختونو کې هم مذاکرات ځنډول شوې او رسته بیا د پیلولو اعلانونه شوې دي. د رسپانه په لیکنه په کار د چا ځل د دوړو هوادونو لخوا د خبرو د پیلولو تر اعلان وروسته خي هلي وساتل شي. د دې لیکنه لنډیز انیسا اجمل اوروي.
ڈان وسپان علی کی د پاکستان او ہند ترمیل سے مذاکرات او پڑا خبری گرمی شوی دی او دی لڑکی د دوڑ ہوادونو مشران سلا شوی ہم دی. لیکوال لی کی دا خبر چ آیا پاکستان او ہند محل پر اختیا ہم د لانجو ہوارولو په هدف د مذاکرات او پچو کاٹ کی دی او کنا په اړای باید خو امیدونه او ساتل شي. مقاله لی کی د ترکمانستان په شکابات کی د پاکستان او ہند وزیر اعظم او ترمیل د ملاقات پر محل د باس لپاره ډیری سه مهمه خبری نشتا. په پیرس کې د نومبر په 13 نیټه د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ په هولند ملاقات کې پاغو چارو خبرې وشوې چې تر مخه د پاکستان او هند ترمنځ خراب شوی اړیکې بیرته سمیدلې شي. مقاله کې د اړیکو ښه کول او مذاکراتو بیا شروع کولو په برخه کې تر ټولو پام وړ کار د پاکستان د های کمشنر عبدالباسط او د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال لخوا شوی دی. په بنکاک کې د دسمبر په 16 نیټه د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال او د هغه پاکستانی سیال لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجو ترمنس پر سولې او ثبات رهګره د هند تر انتظام لاندې کشمیر او د کنټرول کرخې سربیره په مختلفو چارو خبري وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان او هند چارواکي پر دې مسله شول چې پراتلونکو کې به د دواړو هیوادونو په نورو مهمو مسلو خبري جاري وساتي. ڈالنی کی بہرنی او چارو کے دا پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او دہین دا بہرنی او چارو وزیر سوشما سوراج پہ اسلام آباد کی دا دسمبر پنہ منیٹا پہ دو ساتون کی اوی معاہدے تا حتمی شکل ورکڑ. روسمان علی کی پاکستان او ہند دا پریکڑا کڑی دا چہ دا کامی امنیت سلاکاران بعد ترہ گرے سر تڑولو پٹولو معاملو خبری کوی. مقالے لی کی دنل سوا و نویم کال پہ جون میاشت کے ہم پاکستان او ہند پہ اسلام آباد کی ترہ گرے او کشمیر پہ گڈون پاتو مسئلو دا خبر لپارا ڈیر جامع مذاکرات کولو تا سلا شبی وو. خود رسمانی په خبره په 2008 کال کې د ممبئی بریدون رستو دغه مذاکرات اوسندول شو او بیا رستو چې کله دغه مذاکرات یو وار بیا پیل شو نو په 2013 کال کې د کنټرول په کرخه د دوو هندي سرتیرو د وجل کې دوه رستو اوسندول شو. مقاله لیکي د ماسی د خبره د هند بهرنو چارو وزیر سوشما سوراج د اغه اعلان وضاحت کوي چې نو موري د یو غټ خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې پاکستان او هند پر یو جامع دواړه خيزه مذاکرات رسا شوې دي او د بهرنو چارو وزیرانو ته پر دې موضوع د کار کولو ہدایت هم ورکړل شوې دي. مقاله د پاکستان او هند ترمنس په مذاکراتو کې د زنو نوو خبرو شاملولو په اړه لیکي چې په مختلفو شوبو کې د دوستانه تبادله د سیاستولو پرسه اوس ته ولسنو ترمنس تبادله خبره شامل کړل شوې ده چې د مقاله په خبره یو خو پرمختګ دی. دغه سي په دې مذاکراتو کې د بشريت مسلې او مذهبي سلګري خبرې هم شامل کړل شوې دي چې د هر کلی وړ خبرې دي. د مقاله په خبره دا ټول د پرمختګ په لور مهم ګامونه دي خو یو مهم پرمختګ به یوازې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو پر مهال مخته راسي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانی د ایکسپریس ټریبیون په خپلې ولیکنه کې د بلوچستان د اعلی وزیر بدلېدو موضوع راغستې. لیکنه وایي د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری به د روانې میاشتې پر 14 نیټه د خپلې دندې سوګند پورته کړي. په اداریه کې دا ډېره مهمه بدل شوې ده چې په دې صوبه کې د وزیر اعلی د بدلون چارې بې له څه سیاسي مسلو ترسره کیږي. د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانا په خپل یو اداریه کې لیکي ثنا الله زهری د بلوچستان نوې وزیر اعلی وټاکل شو. په عمر کې د اعلی وزنامه شوی و چې 2.5 کال به ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی وي او 2.5 کال به د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي ثنا الله زهری د دغه صوبې وزیر اعلی جوړی کی. رسپانا لیکي دا خبره ډیره مهمه ده چې دغه فیصله بغیر د سیاسي مسلو سر ته ورسېده او د مری په لوزنامه ټولو غاړو عمل وکړ. د زهری نوړاندې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر وزیر اعلی وو او هغه په دغه موده کې خپل پوره کوشش وکړ چې د خپل صوبې د امن او پرمختګ لپاره کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون دا هم وایي داسې خبرونه هم وو چې کېدای شي ډاکټر مالک په خپل څوکۍ پاتې کړل شي، خو بیا د ټولو غاړو ترمنځ د مری په معاهده عمل هم ضروري وو چې دغه یو ښه مثال جوړ کړو دا مسله بغیر د سیاسي کړکېچ سر ته ورسېده. تمه ده چې ثناء الله زهري به د دسمبر په 14 نیټه د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي او له هغې وروسته به خپل کار شروع کوي. د دغې لپاره په صوبایي اسمبلۍ کې تیاریانې هم روانې دي. وزیر اعظم نواز شریف د لړکې د ښکېلو ټولو غاړو سره خبرې کړې دي او د نوي وزیر اعلی سره یې د هغه د کار او چیلنجونو په اړه هم خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حالاتو کې د بلوچستان غوندې یوې صوبې کې د حکومت په پرامنه توګه بدلیدل او په مری معاهدې عمل کول یو د ستاینې وړ کار دی. د مری معاهده د دریو ګوندونو ترمنځ شوې وه چې پکې دا فیصله شوې وه چې لومړی 2.5 کال به د بلوچستان نیشنل پارټۍ نه مالک بلوچ د صوبې وزیر اعلی وي، چې دا شان د بلوچ نو د مسلو یو سهل راوزی او د باقی 2.5 کالو لپاره به په اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکي ګوند مسلم لیگ نون نا ثناء الله زهري ته د وزیر اعلی څوکۍ ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې د دیونه په پروګرام کې د جګړو ضد شیرونو په اړه اوریدا خبرونه زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینی محبت په خبرو سربېره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر غواخی مونن د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږم.
پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي، پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي، جنگ سے دسپو کار دے تو خون خورو کار دے، داد بے عقل اخل کو تلی ونو کار دے، جنگ دخ کلا لمخا دخ کلا رنگ تروری، جنگ دسپرلی د غوټو د مستی ژوند مروری، پجنګ دی اور ولګی جنگ دی ورکشی.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولګی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استادې په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خپرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی، بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري، نو شک به پیدا وکړو چې شاید د دې وجدان مړ دی یا ناکار شوی دی. 50 کال عمر مې دی او په 50 کال کې ما سلویخ کال په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لرابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما سلویخ کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اوریدل، د دغه دماکو اوازونه مې اوریدل، د دغه توپو ټینکونو او جازونو بمباره او درزهار مې اوریدل. موږ په خپل سترګو ولیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تباه کړی شول، هغه د ژوند لاسپسر کړی شول. نو سلویخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې سلویخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگي صورتحال سره مخامخ وي، دغه سوسایټي دغه ټولنه تباه شي، دغه اقدار د منځه لاړ شي، دغه مارکیټ دغه اقتصاد د داغه سیستم تباشی داغه ژوند په ټپ ودرېږي داغه بچی په ډیرانونو ګرځي داغه بچی سبق نه وي هغه پوهنځو ښوونځو پوهنتونونو ته نه ځي د غربت د لاسه د جهالت د لاسه نو څلوېښت کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندگی ولیده نو بیا هم چې که په مونږ دغه حالات اغیزه نه کوي په مونږ اثر نه کوي نو په چا دی
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1999 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدله شو نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لاري د جګړو پر ټولو غاړو غږ وک چې د امن لار خپل کی دا کلی مورانوي دا کلی مورانوي ګوري چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی یو کوچنی ویده دی او تر وړې لوپټې لاندې په خوب وړ سترګو د ناس په غیژه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني دا کلی مورانوي دا کلی مورانوي ګوري چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې ګوري چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي دا کلی مورانوي دا کلی مورانوي
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکی شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت له تاوه لري نه دی پاتې شوی پیر محمد کاروان تر ډیره د خپل رومان لرونکي شاعرې لپاره پیژندل کیږي داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې
تګی ټول در پسې مړ خاري جانانا تګی ټول در پسې مړ خاري جانانا پخندا وای چنخ کاری جانانا پخندا وای چنخ کاری جانانا پمره کې دیو بخ کاری جانانا ای پمره کې
خود رومان لخوند ډک شاعری ترڅنګ پیر محمد کاروان وخت نا وخت حالات هم خفه کړی دی
نوموړی د سولې پر لور خبرونې ته ویل چې هغه په وطن کې د قراری په هیله نږدې یو کتاب شاعري کړي او کوشش وکړي چې خلک د تشدد پریښودو ته وهڅي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ غ انتها ته رسیدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي، نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په وښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره پکې ده، که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی، یو پیام پکې دی، د پیام دپاره کشعاري هم دی، یو پیام رسوي، یعنې دغه دواړه خبرې پکې شته دي په دې شعرونو کې.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی، بلکې د مورخینو په توګه یې هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدده او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري.
چې کله په سوات کې او ځینې په دې وطن کې دا حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو، لکه دلته یو اف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې داسې خبرې کېدې. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن خوش قسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم، مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدو والا دی. دا قسمه خبرې چې د دې چینلونو کېږي، دا داسې ناپېژندلي غونته خلک چې اوړي راوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخېل کې یو درې ورځنی کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو، درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران، مشیران او انټلیکچوئلز مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. او د هغې په وجه باندې زه دا په ډېره داوه سره او پوسوک سره دا خبره کولای شم چې کله دا انسرجنسی دلته ډیره زیاته شوه، نو زمونږ علاقه بدخیله، ملکن، تانا، الډنډې رہی، موږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی وو، دا د دغې حالاتو نه ډیره زیاته متاثره نه شوه. بلکې مونږ یو الارم غږولی وو چې وایي ګورې داسې څه چل کېدو والا دی، ریډ الرټ تاسو اوسئ. او هغه د دې شاعرانو ادیبانو د تنظیم کمال وو چې زمونږ د علاقه د دغې خبرو نه
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلې. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي، وایي چې د امن ترانې څومره ډیریږي هماغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
دا یو خاطره درته وایم، د دفتر نه راوتلی وم، د ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ، هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده، ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې هم دي، او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم، پښتو باندې کم خبرې کوم، که څه هم مورنۍ ژبه هم وه او فارسي باندې ډېر غږیم. بیا همدغه ترانه یې وښودله، وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو. ما ورته داسې په خندا کوم، هغه داسې ما شعر دی او وایي دا خو نوره باندې ګران شوې، وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې، هغه سندرغاړي ته مې کولې تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده. نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري. او بیا دا زموږ تاسې وطن دا مور وطن، یعنی بور هم دا وراره هم دا، او په یتیمانو په شهیدانو د دې مور ښکاري دا زموږ تاسو وطن. نو خامخا د امن خبرې او د وطن خبرې په خلکو باندې، یعنی هغه د امید ډېوې ورته د دوی په نا امید زړونو کې بلولی شي.
مشتون بلتا مڑی
شکوری زمون او تمو چادر دل منزه د ډوډه شکوری زمون کوری زمون وطن مور زمون کوری زمون وطن مور زمون
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپک سوي یوي پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے صفا اوری دلیشن